دا مشال ډیو د زم تاسو کوربای سره الله مومند په پیښور کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم. کومیدم خبرنو سرټکی په کوز جنوبی وزیرستان کې د عمل لپاره احتجاج شوی. د امریکا مرستیال ولسمشر وایي هیله لري چې اسلام آباد د پاکستان میشتو وسلوالو په نیولو کې له هند سره همکاري وکړي او سلګونه کډوالې کورنۍ له ګاونډي هیوادونو افغانستان ته ستنې شوي دي. په کوز جنوبی وزیرستان کې ګڼ شمیر خلکو د عمل لپاره احتجاج کړی دی. د واڼه په رستم بازار کې نن د متحده سیاسي امن پاڅون په مشرۍ شوي احتجاج کې د سیاسي او قبایلي مشرانو په ګډون یو شمیر خلکو ګډون وکړ. د لارون یو مشر امان الله وزیر مشالې ډوته ویل چې زرګونه شمیر کې احتجاجیانو له حکومت غوښتي چې په سیمه کې امنیت پر ځای کړي.
او نور وزستان کې دا ډیر وخت نه چې کومه نه روانه ده چې دا کې ټارګټ کیلنګيږي په بم د ماکیږي خلکه غواکيږي او نو د ریاست او د ریاستي حکومت اداري دی هغه نه غوښتنه دا وخت چې موږ ته امن راکړي.
په خبر پښتونخوا کې له تیرو څو کلونو راهیسې امنیت خراب شوی او وسلوالې ډلې پر عام وګړو پولیسو امنیتي سرتیرو حمله کوي. د پاکستان حکومت وايي د ترګري پر ضد مبارزه ته ژمن دی او د وسلوالو ضد بي توپیر عملیات کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جي ډي وینس ویلي واشنگټن هیلري چې اسلام آباد د پاکستان میشتو وسلوالو په نیولو کې له نوي ډلي سره همکاري وکړي. نوموړی وايي دوی دا تمه هم لري چې د هند لخوا پهلګام بریتا ځواب به د غټي سیمې شخړې سبب نشي. پرستل ولسمشر جی ڈی وینس د می په لومړی نیټه امریکایي فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې زیاته کړې د دوی په صادقانه توګه هیله لري چې پاکستان تر کومه حد چې مسول دی له هند سره همکاري وکړي. د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې روسته له هغو اړیکې ترنګلې شوې چې د اپریل پر 2 د هند تر انتظام لاندې د کشمیر په پهلګام کې په سیلانیانو په وسلوال برید کې شپږ کسان وژل شول. هند هغه پېکا یو ترګر برید بل لیو پر پاکستان د ترګرو د ملاتړ تور پورې کړی. اسلام آباد دغه تور رد کړی او د اپریل په 1 یې دا وکړی وه چې هند له 40 څخه تر 60 کې د پاکستان پر ضد د پوځي اقدام نیت لري. البته هند لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي. د یو بل خبر له مخې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې یو شمیر اوسیدونکي وایي له هندا ورغلي جهلم سیند کې د اوبو زیاتې کچې اندېښمن کړي دي. د پاکستان غاړې کشمیر کې د جهلم سیند په څنډو کې اوسیدونکي تور پورې کوي چې هند په لوی لاس په جهلم سیند کې زیاتې اوبه پرخي چې له عمله یې هغوی ورخطا شوي دي. د هغې سیمې یو اوسیدونکي رفیق حسین د می په لومړۍ نیټه رایټرز خبر ایجنسی ته وویل چې په جهلم سیند کې د اوبو کچه تر 10 پورې لوړه شوې ده. تر اوسه لا د هند او پاکستان حکومتونو په دې اړه څه نه دي ویلي. خو دا بده سال کې ده چې هند حکومت په پهلګام تر حملې یوه ورځ وروسته د اپریل پر 28 له پاکستان سره د اباسین د اوبو موافقه وځنډوله. د اباسین د اوبو موافقې له مخې د درې غربي سیندونو اباسین، جهلم او چناب اوبه به د پاکستان پر لوري بهیږي. هند تر خپل واک لاندې کشمیر او نورو ځایونو کې هغه اوبه کارولی شي خو زیرمه کولی یې نشي او دا راز یې بهیر هم نشي کمولی یا ګډوډولی. د پاکستان په کراچی ښار کې د ګمرک چارواکي وایي چین ته د خرو 14 قاچاق کیدونکو پوستکي یې نیولې دي چې ارزښت یې شاوخوا 80 کروڑ پاکستاني روپۍ خوول شوی دی. د ګمرک بیان د سید عرفان علي د می پر 2 رسنیو ته پستول بیان کې ویلي چې دا پوستکي د څرمنو د نورو توکو په پلمه چین ته صادرېدل او بیړۍ ته یې د پورته کولو اجازه هم ترلاسه کړې وه چې ونیول شول. نوموړي زیاته کړه د ګمرک چارواکو د څرمنو له بارولو مخکې تفصیلي پلټنه وکړه او بیا وروسته معلومه شوه چې دا د خرو ممنوعه پوستکي دي. د بیان له مخې د پاکستان د صادراتو تګلارې له مخې د خرو د پوستکي پر صادراتو باندې بندیز لګول شوی. چین ته پر پاکستان سربیره له یو شمېر نورو هیوادونو څخه هم د خره پوستکي لیکدول کیږي. دا څنګه رل کیږي چې چین د خرو له پوستکي یو ډول درمل جوړوي. او سلګونه کډواله کورنۍ له گاونډي هیوادونو افغانستان ته ستنې شوې. په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر دولتي خبري اجانس ویلي چې د کډوالو د بیرته ستنېدو د بهیر په دوام کې 1401 کورنۍ د مه په لومړۍ نیټه له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستنې شوې. په راپور کې زیاته شوې چې د چهارشنبه په ورځ هم 955 کورنۍ له بیلابیلو سرحدي لارو افغانستان ته ورستنې شوې. ملګرو ملتونو ویلي چې د خپلو شریکانو په همکارۍ باندې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې بیرته ستنېدونکو ته سرپنا برابر کړی. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یونت چار اعلان کړی چې یوازې په 13 اپریل میاشت کې له ایران او پاکستان څخه تر 2.5 لک ډیر افغانان خپل هیواد ته بیرته ستانه شوي. د اوسر دې مهال مشال خبرونه بونه موله مشال لړیو اوردل تاسې زمک پرمونی په مشال لړیو ډاټ کام هم اوریدئ شي. په دې کې د نو موضوعاتو تر څنګه ورې په کوز جنوبي وزیرستان کې احتجاج کوونکو له حکومت غوښتي چې په سیمه کې امنیت پر ځای کړي. د خبر پښتونخوا حکومت وایي د صوبې تر ټولو غټه مبینه مالیاتي سکینډل د تحقیقاتو لپاره یې اړوند ادارو ته امر کړی، خو پوهان وایي کار داسې چې صوبای حکومت به دا تحقیقات د سیاسي ګټو لپاره وکاروي.
ما ته دی وخت کې دا مسله د پاکستان تحریک انصاف دلته د بڑو رشوتونو یا د کرپشن نه زیاته دا سیاسي ښکاري. دا منصوبې په بنیادي تور باندې د محمود خان او د پرویز خټک د دور دی.
او په سواد کې د زری زمکو د کمیدو د دې مسلې په هر خبري شوی
مونږه زریز مکه په ستری قبانه بچ کړش او د اغه د پاره مونږ چوګینن راځه مشوي نو ان شاء الله د دې به یو فروټفل او یو ډیر مفید دغه مونږ ته مخه تراشي.
او سم نور هم موضوعات لرو لمشال لړیو سره اوسې. او سمو د خبرونه لومړی موضوع اوردونکو څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې د کوز جنوبي وزیرستان د واڼه په رستم بازار کې د مې په دوهمه د متحد سیاسي امن پاتون په مشري شوی احتجاج کې د سیاسي او قبایلي مشرانو په ګډون یو شمیر خلکو ګډون کړي. دوی له حکومت اغوختي چې امنیت پر ځای کړي. دی وایي لډیر مودې رهیسې په سیمه کې هدف بریدونه بمی 14 یو نور د نا امنۍ پیښې روانې دي. دی وایي خلک وسلوالو لخوا دوی وایي وسلوال له خلکو قلنګونه اخلي او دغه راز له نورو ظلمونو سره مخ دي. د براسي حال کې دا چې په خبر پښتونخوا کې له تیرو څو کلونو راهیسې امنیت خراب شوی، وسلوالو ډلو پر عام وګړو پولیسو امنیتي سرتیرو حمله زیاتې کړې دي. د پاکستان حکومت وایي د درګري پر ضد مبارزې ته ژمن دي او دغه راز د ترګرو د زپل لپاره ګامونه پورته کوي. نور تفصیل له سیمه مشال لري خبريال اشتیاق مسجد را کوي.
د امن غوښتنې دغه شعارونه د سویلي وزیرستان لوور ضلع هغې احتجاج کوونکي دي چې نن د جمعې په ورځ یې په وانا رستم بازار کښې په خپله سیمه کښې د امن حالات ښه کولې غوښتنې د پوره یې احتجاج کولې. د دغې احتجاج یوه مشر امان الله وزیر د احتجاج غوښتنې په باره کښې مشال رادیو ته وویل.
لوور وزیرستان کې دا ډېر وختونه چې کومه بندي روانه ده چې بیا کې ټارګېټ کلنګېږي، بند ماکېږي، خلکه غوا کېږي او توانۍ چې کوم بازار دی هغه په 11000 دوکانونو باندې مشتمل دی. هغه کې مکمل شوټر ډونو هړتال و د مختلفو علاقو نه خلک راوتلي وو، لکه شکای کسان انګور اډه شو، اعظم ورسک شو، زرمیلن شو، ګلکچ شو، توی خوړ شو، نو بالکل د عوام سمندر راوتې وو. په زرګونه خلکو په کې د خپلې غوښتنه دا وه چې دلته چې کومه د ګرمۍ فضا قایم شوې هغې مونږ نور هم نشو برداشت کولی، چونکه آئینی او قانونی تور باندې امن زمونږ حق دی. نو د ریاست او د ریاستي چکم ادارې دی هغې نه غوښتنه دا وه چې مونږ ته امن راکړي. او د بدمنۍ د وجې نه دلته چې کومه سکولونه بند شوي دي د ډېر وخت نه، هغه هم په کې شامله وه چې دلته کوم سکولونه دي هغه که د هلکانو دي که د جنکۍ دي، نو هغه د فوري تور باندې بهر شي.
د متحده سیاسي امن پاسون یو مشر او د ضلع نه د عوامي نېشنل ګوند غړی ایاز وزیر د امن غوښتنې احتجاج په باره کښې مشال رادیو ته په دا رنګ وژغېده.
دا خو د متحده متحد سیاسی امن پاسون دا احتجاج رو غوښتای و چې پتا کې نن کا سیاسی ګوندی نه وی کا سیول سوسایټی وی کا ملکون وی کا د ترانسپورټ وی کا تاجرون وی نو په متفقه ده دغه د پاسون حمایت کړای و او شا په ګڼ تعداد رو وتلی وی هر چا پتا کې شرکت وکا ریاست ایدا پیغام ورکړ چې نیز مدام نی نه خوښای په خورا د مونږ سکول محفوظ دی ریاست خاموش دی بقاعده دم کوي ورته ملایوي چې د مو تاجر نه دی محفوظ د مو ډاکټر نه دی محفوظ هغه کیږي پیسې ته وخت شي د مو د کسټم خلک نه دی محفوظ الهکاری وړي دي د مو عام عوام نه دی محفوظ ریاست خو موږ د سر دا مطالبه دو چې امن رواله امن د سوسی موري دو کلان کې دا کمانډر پښتین دی ڈی سی پښتین دی ڈی پی او پښتین دی او د هغه وجود قانوني کیم حق چې دی چې دا امن د دې ذمہ وری دو د هغه نه به سترګې پټې کړې دي او نن واضح دغه خلک دا ورته وویل نو وسله ولې ډالې مانی چې نه کباندې کی نه کی لګاوي د خلک نه شناختیون چې کوي دا خلک مشته هیڅ قیمت نه مانی نه برداشت کوي.
د سویلي وزیرستان ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر چې د امن غوښتنه احتجاج کښې یې هم برخه اخیستې وه د دغې احتجاج غوښتنې په باره کښې ویایي.
ولسی پسونو احتجاج و چې موږ امن غواړي د ریاست سره یې د خپل ریاست دی خو چونکې امن د ریاست ذمه وراد امن د قایم کړو زه بل راغلی و نن خو لکه بالکل چې یکه یوه کیسه کېدله هغه د امن په باره کښې وه او نور څه شین هم دی کم وژغېدلي په بارډر هم دې وژغېدلي دا بارډر ډېر زیات اهم دی خلک چې څومره پر غربت راځي دارو دا د شاګردي ورسره زیاتېږي نو په هر صورت باندې موږ کوښښ دا ده چې بارډر کولاو شي د خلکو څه نه څه روزګار شي خو وطن ونه پرېږدي او څه نه څه ژوند روان شي په هر صورت باندې امن غواړي ها بیا منه بغیر نه ژوند کېږي انشاءالله اسمبلی په فلور باندې وکړي او د مټې نه سیشن شریکېږي او ژوله ده چې رغول وي انشاءالله په امن باندې وي.
مشال ریڈیو چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي احتجاج غوښتنې په باره کښې د ضلع ډپټي کمیشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل
اسلام آباد افغانستان اجازت نشتا باقی تو الاسی پاسون چکم مطالبی دی نو بالکل منگا من دپارا لگیا ہو ان شاء اللہ امن بقائم ہو اور دا اسکولوں دا کولاولو دا پارا چکم اسکولوں غیر پال لی یا پکی استاز نشتا اگر با ہم ان شاء اللہ فعل کو.
دی سویلی وزیرستان لوور ضلع متحدہ سیاسی امن پاسون مشرو نے مشال ریڈیو تا دا ہم وویل چے کا حکومتی چارواکیو یہ پزیلا کشے دے امن حالات شکاول دے پورا زر بڑواندی گامنا پورتا نکڑل بیاو یہ دے ضلع اوسیدین کی پلو یہ احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تو ہوا گیاست اوز بک غگ پا مشال ریڈیو تکے کام او دا مشال ریڈیو دا اپلیکیشن للاری آورے
مشال ریڈیو تک وگے استیل دمی مخی تاسی پا کوزو جنوبی وزیرستان کی دا نا امنی پاڑا دا شوی احتجاج باندی راپور آورے دو پا امنیت موضوع بانی نور ہم یوشمیر راپورون لرو خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې د امریکا مرستیال ولسمشر وایي واشنگټن هیله لري چې اسلام آباد د پاکستان میشتو وسلوالو په نیولو کې له نوې ډیلي سره همکاري وکړي. نوموړی وایي دوی دا تمه هم لري چې د هند لخوا پیلګام برید ته غبرګون به د غټې سیمه ییزې شخړې سبب نشي. بلخوا یو شمیر افغان سوداګر وایي اوس هم تر واګه د تیرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې وروسته له هغو اړیکې ترنګلې شوې چې د اپریل په 22مه د هند تر انتظام نه دی د کشمیر په پیلګام کې پر سیلانیانو په وسلوال برید کې 26 کسان وژل شول. هند هغه پیخه یو ترګر برید بللی او پر پاکستان چې د ترګرو د ملاتړ تور پورې کړی خو اسلام آباد دغه تور رد کړی دی. هم پر دې خبرې کوو په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان صاحب سره چې همدا موږ سره غلې. طاهر خان صاحب ستړي مشي او ستاسې نه لومبۍ پوښتنه همدغه ده چې د امریکا مرستیال ولسمشر څه څرګندونې کړې دي؟
سلام تاسو ته ستاسو ډیرو قدرمن اوریدونکو ته. اول بلاړ شو دا چې کوم د امریکا د ولسمشر مرستیال یا فاکس ټلویژن ته مرکه کې اول خو دا خبره کړې ده پاکستان باندې غږ کړی دی چې هندوستان سره همکاری وکړي چې هغه کسان تلاش لټونی وشي بیا اونیول شي پچا باندې چې چا چې په د هندي کشمیر په پهلګام کې د اپریل په 28مه حمله کړې و او هندي چارواکو بیا ویلي وو چې په دې کې شپږ ویشت کسان چې اکثر سیلانیانو هغه وجلی شوی دي. نو یو خو هغه دا خبره کړې ده پاکستان نه غواړي چې هندوستان سره دې همکاري وکړي. او دویم تاسو اشاره وکړه د امریکا مرستیال ولسمشر هند څخه دا غوښتنه هم کړې ده خواهش هم ظاهر کړې ده چې داسې جواب ونشي د دغه حمله وروسته چې هغه په سیمه کې یو لوی شخړه یو لانجه رامنځته کړي. نو یو دا خبره کړې ده او دریم بیا پاکستان هم خواهش کړې ده چې پاکستان د یو ذمہ وارانه رول ادا کړي ولوبوي همکاري دې کوي هند سره چې دغه وسلوال چې د امریکا د دغه مشر دا الفاظ هم دي چې دی په د پاکستان په خور باندې لکه چې خبر راغلی دی د فعالیت خبر د کړی دا. نو یو دا خبره کړی دا خو د امریکا چې کله دا حمله شوی دا د امریکا ولسمشر په خپل باندې دا برید غندلی او بیا سور ورځې وړاندې تاسو ته یاد وي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره ټیلیفوني خبرې هم کړې وي او د امریکا دا خواهشم دی دا غواړم د دغه تازه بیان نم یا د ټیلیفوني خبرونه چې په سیمه کې دا کشیدګي کم شي او دنه دا چې کومه پیښه په هندي کشمیر کې راځي شوې ده د نسل لوی لانجا او اسخړه جوړ نشي.
ترخان صاحب د پاکستان یا هند کوم خبرګونه د مرستال ولسمشر دغه خبرو ترغلي کنه دی راغلي او تاسو څه تم لري؟
نه دې ته خو نه دی راغلي. البته پاکستان خپل هغه سفارتي کوششونو ته دوام هم ورکړی دی او نن د وزیر اعظم دفتر په اسلام آباد کې وویل چې وزیر اعظم سره د سعودي عرب د متحده عرب اماراتو او د کویت سفیرانو لیدلی دي جلا جلا او دا غي غونډه وروسته چې کوم بیان جاری شوی دی نو په هغه کې د پاکستان وزیر اعظم لقولا دا خبره شوې ده چې کوم دوستان هیوادونه دي اسلامي هیوادونه دي هغه د هند دي ته حسوي چې کوم یو کشیدګي ماحول جوړ شوی دی دا کم شي او بیا هغه د پاکستان لخوا دغه دریس چې دی وي د موږ د موقفت پاکستان وزیر اعظم وي چې په دې کې پاکستان په دغه پیښه کې هیڅ لاس نه لري. درې مغه دا خبره کړې تر اوسه پورې هندوستان پاکستان ته هیڅ شواهد د دغه پیښه په اړه باندې چې ندی وړاندې کړي او بیا پاکستان وزیر اعظم مخکیم دا خبره کړې و چې پاکستان تیار دی ک نړیوال پلټنې وی نو پاکستان په دې کې ورګړې دوه ته تیار دی. نو پاکستان طرفه دا کوششونه هم جاری ساتلې چې څنګه د کشیدګي چې پیدا شوی دا کم شي. خو تازه بیان د امریکا د نائب وزیر اعظم ولسمشر ته صدر ته چکه تازه بیان دی دې ته جواب نه دی راغلی.
ترخان صاحب رويټرز خبري اجانس ورکړی دی چې په جهلم کې کوم اباسین دی هغه بهيږي په کشمیر کې د پاکستان تر تنظیم لاندې کشمیر کې. نو دا غزه خلکو سره خبري کړې غو چلته کې تر لس پټه پورې وب هم زیاتې شوې دي څه معلومات لري کنه؟
ګوره دا خپله رسمي خو سنشته په دې باندې رپورټونه شته بالکل شته لیکن پاکستان حکومت سنی دی ویلی د هندستان حکومت هم سنی دی ویلی لیکن دا خبره درسته خود دلته پکې ځنه خلک بیا دا مو چې چونکی موسم بدلیږي نو ممکن ده چې وور ویلی شي وی داغه وجوي لیکن رپورټونه کې خبره اوس ته چې د پاکستان او هندستان ترمن دا شخړه رامسته شوی دا کشیدګي دا نو ډیر شیان بیا سوشل میډیا دا بیا رپورټونه دي چې ځنې شیان اوس هر شی د سر بیا خلک تړي دا اوسنی ما سره نو رسمن په دې اړه باندې پاکستان سره دی ویلي نه پاکستان حکومت نه پاکستان کترولاند کشمیر دا غي حکومت د دې د وبو د ټول پاړه باندې سره دی ویلي خو پر پټونو کې بیا راځي چې دا یو د کسدن دا کار شوی دی نو بار رسمن سي سپدل نه ویلي شوی.
ترخان صاحب دا خبر هم کیږي چې یو شمیر افغان سوداګر وای چې و سم تر واګه د تیرې دو اجازه نه ورکړل شوی.
ګوره دا خبره خو دسته خو ممکن دا غی خبره دروست وي خو 13 ورځ پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو رسمي یو لیک هغه د افغانستان په پاکستان کې کوم سفارت ته هغه ته لیګلی وو او په هغه کې دی دا ویل دي چې سفارت پاکستان ته خواست کړو چې یو سل او 50 په شاوخوا کې کنٹینر دی چې هغه د پاکستان په مختلفو ځایونو کې ولاړ دي، او پاکستان اوس دا و چې دی ته اجازه ورکړې ده چې هغه د هندستان ته کوم سامان دی وړي هغه سامان یو سي. دلته په اسلام آباد کې چې کوم ده طالبانو دلته استاد لري سفیر دی سردار شوکیب، هغه سره مشاهد ریډیو رابطه هم کړې وه، هغه دا منلی دي چې دوی خواست کړی وو دغه یو سل او پنځوس شاوخوا کې دیا دي. خود سردار شوکیب بیا دا خبر هم کړي چې ممکن ده چې دیرش په شاوخوا کې د دغې نه علاوه نورې کنټینرې هم دلته هندوستان د پاره چې کوم مالونه دي هغه ولاړ وي. یو بله مهمه خبره کړې ده چې یو خدا کنټینر خود دا بیا د دغه معلومات نه دي ورکړي چې آیا دا کنټینر هندوستان ته سامانونه وړل شوي دي نه دي وړل شوي، لیکن دا منی چې دی خواست کړي او پاکستان ته رسمن ویل چې دی اجازه ورکړي. خو دې بل خبره کوي چې یو لس سو کنټینر د افغان سوداګرو چې کم د ترانزیت تجارت دلان دي د کراچۍ په بندرونو باندې راغلي دي، اغم د سفارت وی چې اغم زی په زی باندې ولاړ دي او دی غواړي چې هغه ته اجازه ورکړي شي هغه کې د هندستان نه مالونه دي چې کوم امپورټ کړي دي یا درآمد کړي دي. نو دغه خبره خو پاکستان کړي چې دا شوی خدا د زنی سوداګرو دا خبره من سره غلې ده. نو اوس وګورو چې بیا سکه خو پاکستان خو رسمن دا ویل دي چې دی اجازه ورکړي چې دا کنټینر هندستان د چکم زی د لاړ شي.
ډیر زیات مننه تر خان صاحب د مشال دی خبريال ول اسلام آباد ته معلومات درکول شي د پاکستان او هند ترمنځ کما ترنګل تیار مست شوی د هغه په اړه د امریکا مرستيال مشر سرګندونه کړی دی او دغه راز نور څه اثرات په دغه سیمه کې را مست شوی. هم دغه موضوع کې پد کیغو او دونکو د اپریل په 28 د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په یو بریټ کې شپږش کسان وژل شول. هند بریټ تور په پاکستان پورې کړ چې ورسره د دوړو غونډي هیوادونو ترمنځ حالات کړکېچن شول او دا وخت په پوله یو جنگي حالت ته ځکه چې پاکستان او هند په زونه په پولو موجود دي او دوه خواو د یو بل ممکنه جنگ تیاری نیولې دي. ولی کشمیر د زمکي له هغه سیمو دا چیرته چې تر بل هر ځای زیات پوزونه موجود دي. په دې اړه د مشلو د خبر د مرکز څنګه یو راپور برابر کړی دی چې د اوت خټک اشباړه لیدي.
د هند او پاکستان ترمنځ په پولا چې کنټرول لاین بلل کیږي سلګونه زره پوځیان ځای پر ځای شوي دي. په دې سیمه یا په مختلفو برخو درې اټمی طاقتونه پاکستان، هند او چین داول لري. د کشمیر شخړه تاریخي حیثیت لري. چریخې په 1846 کې په کشمیر کې د سیکانو حکومت او د انګریزانو او سیکانو ترمنځ جنگ ترسي. په هغه جنگ کې انګریزانو سیکانو ته ماتې ورکړې وه. سیکان د دې جوګن نو چې د جنگ تاوان ورکړي، نو په بدل کې کشمیر انګریزانو ته حواله کړو. چا چې دا سیمه د جمهوریت په حکمران مہاراجا ګلاب سنگ خرڅ کړه، خو انګریزانو د سیمې واک خپل ځان سره وساته. په 1948 کې چې انګریزان له هندستان اوتل او په نتیجه کې د پاکستان او هند آزاد ریاستونو په وجود کې راغل، نو د متحده هندستان سباندی 1500 شاهي ریاستونو ته واک ورکړل شو چې کولی شي د هند یا پاکستان سره الحاق وکړي. که څه هم د کشمیر او یا 50% آبادی مسلمانان ول، خو په سر کې مہاراجا د آزاد پاتې کېدو فیصله وکړه. په جواب کې پاکستان اول د قبایلو په واسطه حل تلشکر کشي وکړه او بیا یې د خپل پوز للاري. مہاراجا له هند مرسته وغوښته. هند مرستې ته تیار شو، خو مہاراجا ته د هند سره د الحاق شرط وړاندې کړ چې هغه ومنه. د هند پوز قبایل لشکر له کشمیر په وستلو کې کامیاب شو او د ملګرو ملتونو په مداخلت حل ته جنگ ودرید او د کشمیر خلکو ته د ریفرندم للاري د خپل راتلونکي د فیصلې د حق خبره وشوه. خو هغه ریفرندم تر دا دمه نه دی شوی او د کشمیر شخړه لا هم دوام لري. واضح دی وی چې د ریفرندم نه کېدو په اړه هند او پاکستان بیل بیل دریز لري. دا وخت د کشمیر په دریو کې دوه برخې د هند او یو د پاکستان په ولکه کې ده. په 1928 کې د چین او هند ترمنځ د یو مختصر جنگ په نتیجه کې چین د کشمیر هغه شرقي برخه له هند اونیو چې سینکیانګ او تیبت د چین سره نخلوي. نن ورځ د کشمیر 50% برخه د هند، 15% د پاکستان او 40% د چین تر ولکې لاندې ده. په 1950 او 1999 کې هند او پاکستان د کشمیر په سر دوه نور جنگونه وکړل چې د هند بریا پکې ښکاره وه. اوس حالات په داسې حال کې لا پسې خطرناک شوي دي چې هند، پاکستان او چین درې واړه ایټم بمونه لري. هند تور پورې کوي چې پاکستان په کشمیر کې بیلتون پالو ته پیسې او وسله ورکوي. د یوې اندازې تر مخه د 1980 را په دیخوا په دغه شخړه کې تر 45,000 زیات خلک وژل شوي دي. په ستراتیژیکي توګه کشمیر په دغه لحاظ مهم دی چې سویلي ایشیا او مرکزی ایشیا سره نښلوي. د هند په ان کشمیر د آزاد فکر کام پرسته علامت دی، ځکه چې دا یوازینې سیمه ده چې مسلمانان پکې په اکثریت کې دي، یعنی شاوخوا 60%. پاکستان کشمیر په طبي توګه خپل برخه ګڼي چې د برصغیر د مسلمانانو لپاره یو وطن وي. دا لنجا په 2019 کال کې هغه وخت پیچلی شوه چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د کشمیر ځانګړي خود مختار حیثیت ختم کړو، چې ورسره د کشمیر مسلمانان په دغه سیمه کې د خپل اکثریت په اړه اندېښمن شول، ځکه چې د نوي قوانینو تر مخه د هند نورو سیمو هندوان کولای شي د کشمیر اوسیدونکي جوړ شي چې وړاندې لدی اجازه نه و. د بشری حقوقو تنظیمونه په پاکستان د سختدریزو د مرستې تور پوري کوي او هند په کشمیر کې د بشری حقوقو په سرغړونه توروي، چرته چې شاوخوا شپږ لکه هندي پوځیان ځای پر ځای شوي دي. په گاونډي افغانستان، تبت او د چین په سینکیان کې ناسم حالاتو ته پکتو په کشمیر کې د یو نوي جنگ خطر موجود دی چې په سیمه کې یو بحراني حالت راولاړولی شي.
داود خټک چې تاسو د کشمیر د ارزښت په اړه راپور وړاندې کوو.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
مشال رادیو ته وګستي او سره جوړې بلې موضوع ته کورمه ته د خبر پښتونخوا چیف سیکرټری شابلی شاه او نور لوړپوړو امنیتي او انتظامی چارواکو دوره کړی. په سیمه کې چارواکو د شاه سنی مشرانو سره او بیلابیل ملاقاتونه کړي، په ملاقاتونو کې د سیمې امنیت قائم ساتلو او نورو موضوعاتو باندې خبرې شوې دي. په سیمه کې زموږ خبرجال طارق قرغزی هم پر دغه راپور را لګلې. راځي چې په ګډه توګه شو.
د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری شابلی شاه ویلي چې د کورمی خلک به له بدو حالاتو راووزي، خو دا به هله ممکن وي چې مقامی مشرانو سره تاون وکړي. چیف سیکرټری دا خبره د مې په اولنی نیټه په پړچنار کې د خپل دورې پر مهال د مقامی مشرانو یوې غونډې ته کړې ده. شابلی شاه وایي ځنې عناصر غواړي چې د سیمې امنیت برباد کړي، حکمرستې ونه شي او په خپلو کې یو پاتې شي، نو هیڅ کله به هغوی په خپل نوړه مقصد کې کامیابی ونه مومي. چې د کم حالات دي دا په دوو طریقو سمیدای شي. اول که حکومت متحرک وي او قانون پلاس کې د اخستونکو هر کس پر ضد سخت او زر احتساب کوي، د قانون عملدری په پوره ډول یقیني کړي، نو دا یو د امن ضمانت کېدای شي. د امن دویم ضمانت دا دی چې د سیمې هغه مشران چې د خپل قام قبیلې مشري او ترجمانی کوي او هغوی همیش خپل خلک خصا تل غواړي، د دغه علاقې اختیار د هغوی پلاس کې پاتې شي. د هغو قوتونو په لاس کې د واک ورنشي چې کله د ټولنیزو رسنیو په ذریعه او کله د خپل جذباتي تقریرونو لارې انتشار او ګډوډۍ ته حسول کوي. کورمیتا د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری شابلی شاه سره د مختلفو محکمو انتظامی مشران او لوړپوړو امنیتي چارواکو دوره په داسې وخت کې شوې چې هغلته له سمودې راهیسې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ حالات غیر یقیني دي. په سیمه کې د جنگونو او پر یو بل د بریدونو پر وخت دواړو خواو ته سخت مالی او ځاني تاوانونه اوریدل دي. په کوهارد کې د شیا سنی مشرانو ترمنځ د جنوري پر اولنی نیټه پر 44 نکاتو اتفاق ترتلو پس د امن یو معاهده هم شوې ده. که څه هم تر هغې وروسته د یاد معاهده لمخې د جنگ په غره جوړ شوي تر زرو زیات مورچې ړنګې کړې شوي او بل له دواړو فریقینو غټه او غیر قانوني اسلحه د راټولولو عمل پیل شوی، خو دواړه پر یو بل ورزي او نه د تګ راتګ لارې د عام ټرافیک پر وړاندې خلاصې کړې شوي. په پړچنار کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینی مشر حاجی زامن حسین غونډې ته د زیارت پرز د خپل تقریر پر مهال ویلي هر هغه خبره منلو ته تیار دي چې ورسره سیمه له بدبختی وروزي او نه هغلته امن قائمیږي.
یکو ماته غداوه جره دا بینکر چې مسمور شي مکه امن بروشي، مو مر ګلتاو سکړي دي دالته دوی نوس دي، مو سره خطا اون کړي دي. اوس یا کو زده سیا یم جوسی سیم نوس دي چې ته بینکر پوتی دي، خو مو خو پوتی دي، ایمو کوم کې پوتی دي، مو یو چې هغه مسمور کا پرې نه دی، یو پرې نه دی، یو خو مساوی کور وکوي کوم خلیب کی ورکی دی ما پریګه دا پوتی شو. هتیور ولا خبرات یور ولا مو بیګا ویلی دی جوسی سیپتا اتیوری مو مرگ و زندگی ده اوس مو مغه کیا تا و نام سکړه ده بلکی مو لګیا یو ټولو نه زیات دلچسپی د مور کی خلو کلو کلو ته څو خال کر غوړو میټینګ کو هر اوریز د سینیشته چې یو دوازی امو اصله جامه نوی کړي
په کورما کې د شیاګانو او سنیانو ترمن جګړه د کېدلو یو بنیادی وجه هغلتا په لارو کې پر مسافرو وسلوال بریدونه دي په سیمه کې اخیری جنگ هم هغلتا تر هغه شروع شو چې په 28 نومبر د شه مسافرو کاروان تر وسلوال برید لاندې راغلو په هغه جګړه او برید کې تر یو نیم سلو پورې د دواړو خو خلک مړ شوي ول په سیمه کې پر ټالو کونج بدشکوټ او بګن بازار ورغلي مسلح لهکر د خلکو تر زرو زیات کورونه دوکانونه او مارکیټونه لوټکړي او سوځولي ول په سیمه کې لا یاد علاقو بې کوره شوي سوونه کورانه دا وخت په مختلفو ځایونو کې د کډواله ژوند تیروي د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری شابلی شاه د کورمې په لارو کې د مسافرو حفاظت لپاره د 1500 کسانو نوی برتی شپږ اویا کروڑ روپور ته اسلحه او نور سازو سامان اخستلو او اته څلوېښ امنیتي پوستې جوړولو ترڅنګ هغلته د تازه جګړو پر وخت متاثره شویو کسانو سره د مرستې اعلان هم کړی په صدق کې د سنیانو یو مشر امجد علی بنگاش مشال لوډیو ته پر دویم مې ویلي کا حکومت غواړي چې سیمه کې امن قائم شي نو د جنگونو پر وخت متاثره شویو کسانو پورا او د خپل وادو لمخه مرسته وکړي
د ریسنت کرایسس کې اټول نه غټ نقصان څه دی هغه په لوور کوم کې بګن بچا کو ټالو پنج او به څوکم د علاقې کې پریشان وشو و چات ته منډوري دي او پوسا غدې دا سنټرل کوم کې څه علاقو کې وشول د بګن پوسا د علاقې څه دي کندلی او د سې څه کلی دي ناغه حواله سره محکم د کی پی گورنمنت طرف نه پیسې منظوري وي خو هغه حکم فرست فیز او پهلا چیک پرون ډی سی سیپ ته 19 کروڑ روپے ویر کړای شو او څه د سینور چیکونه او هغه حکم مزه قیمت سیرینو ته ویر کونی واغه ویر کړای شو و سمو ډیمانډ داده څه د کومې بګن ولا پیسې 60 کروڑ نه دویلو د خو پرون 19 کروڑ څه د چیک ویر کړای شو مخ دې ایو څه په کوړدا دې څه کوم 60 کروڑ روپے څه وی دا پهلا ګراند کې ویر کړی شی وې
کورما یا ودا سي حساسا قبایلی سیمه د چرته کې سنیان او شیاغان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د هغوی ترمن د زمکو او داسې نور شخړشتا چورباندې سو واري خونړي جنگونه هم شوې دي په سیمه کې د کوهاټ پر علاقې شوی تر امن موعده رستا دا تمه پیدا شوې ده چې په علاقې کې موجود شخړې به ختم کړل شي او نور به امنیت هغلته قائم پاتې شي تاریخ ورغځه مشال رادیو پېښور
نو وخت شوه د مهم خبرونو د لنډیز نو تاسو ته مهم خبرونو لنډیز وړاندې کوم په کوزو جنوبی وزیرستان کې د عمل لپاره احتجاج شوی د واړه په رستم بازار کې نن د متحده سیاسي امن پاتون په مشري شوی احتجاج کې د سیاسي او قبایلي مشرانو په ګډون یو شمېر خلکو ګډون وکړ د لاریونو یو مشر امن الله وزیر مشال ډوتو چې زرګونه شمیر کې احتجاجانو له حکومت غوښتي چې په سیمه کې امنیت پر ځای کړي بلخوا د پاکستان ریاست په وار وار ویلي چې په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کوي د امریکا مرستیال ولسمشر جی ڈی وینس ویلي واشنگټن هیل لري چې اسلام آباد د پاکستان میشتو وسلوالو په نیولو کې له نوې ډیلی سره همکاري وکړي موړی وایي دوی دا تمه هم لري چې د هند لخوا پهلګام بریتا ځواب به د غټي سیمه ییزې شخړې سبب نشي مرستیال ولسمشر جی ڈی وینس د مې په لومړۍ نیټه له امریکایي فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې دا څرګندونه کړې دا به سال کې دا چې پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې وروسته له هغو اړیکې ترنګلې شوې چې د اپریل په 28مه د هند تر انتظام لاندې د کشمیر په پهلګام کې پر سیلانیانو په وسلوال برید کې شپږ کسان ووژل شول او سلګونه کډوالي کورنۍ له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې شوي په افغانستان کې د طالبان تر کنټرول لاندې د باختر دولتي خبري اجانس ویلي چې د کډوالو د بیرته ستنېدو د بهیر په دوام کې 1140 کورنۍ د مې په لومړۍ نیټه له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستنې شوي دي اوردون کو د شپږنیو بجو د خبرونو سرټ کې تاسو واوریدل
دا مشال رادیو دا
اوردون کو وسره زو یو بلې موضوع ته د پختونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان په بلابل سیمو کې د ولسی جرګو تر سره کولو وروسته په خبر پختونخوا صوبا کې هم د دغه جرګو د پیلولو اعلان کړی. په دغه لړ کې سبا په صوبای ضلع کې یو ولسی جرګه رابل شوی چې پکې بعد د سیمې په امنیت، د پښتنو په وسایلو او د ولس په اقتصادي او تجارتي ستونزو بحث کیږي. نور تفصیل په خبر د غلام غوس په راپور کې.
پختونخوا ملی عوامی ګوند د مئی په دریمه نیټه په سوابۍ کې د ولسی جرګې په نوم یو غونډه رابللې ده چې په پکې پسیمه کې پروانه بدامنۍ، په خپلو وسیلو د ولس د واک نه لرلو او د ولس د خراب اقتصاد په اړه بحث کیږي او د حل لارې چارې به پکې لټولې کیږي. په دغه اړه د پختونخوا ملی عوامی ګوند مرستیال مشر ارشد علي د مئی د دریمه نیټه د دغه ولسی جرګې د اهدافو او جرګې ته د رابلل شویو ګډونوالو په اخلاق مشال ریډیو ته وویل،
په دې کې د کام او د وطن او د ولس مسلې مونږ راپورته کوو. د خلکو دا دا د پښتونخوا ملي پارټي په کوربتوب کې جرګه را ده، زمونږ له ځان له جرګه نه را چې دغه پښتونخوا ملي پارټي دینه پیدا اخلي. مونږ قرباني یو، مونږ ټول خلک را بلل د ثواب وکیلانو د سیاسي پارټو مشرانو د ټولو سیاسي پارټو مونږ پکې دانې کړي چې دام خوخ دی دام نه خوخ. نور پویان خلک چې په دې ثواب په مسلو باندې او د کام په مسلو پوهېږي، مونږ وایي چې یو بل سره خپل خیالات او دغه چیزې رائے ته شریکه کو او په شریکه دې خبرې چې دا مونږ ته کم مونږ کم مسلو کې راګیر یو. زمونږ د جنت په شان وطن دې مونږ پکې لګې ته ځخانو جون تیرو چې دا جون به مونږ څنګه بدلو.
مشال ریډیو سره دغه جرګې په اخلا پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال مشر ارشد علي زیاته کړه چې د پښتونخوا په نورو ضلعو کې به هم دا ډول ولسی جرګې د دوی د ګوند لخوا ترسره کیږي او بیا به په یو ګرین جرګه کې یو حتمی تګلارې جوړوي.
موږ بیا په سواد کې جرګه را بیا ورپسې په دیر کې با جوړ کې جرګه را بیا چې مسمل خشینو ثوابه مردان او چارسدا پیښور بیا جنوبي اضلاع او بیا د دې نه پس بیا د ټولو ګرین جرګه وکړو. نو چې کما دې جرګو کم حل ریشتي کما حل لارې دې جوړ کړی چې دا د مسلې د په دې طریقې کو نو بیا په اخی کې اخري فیصلې کو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا تر دې وړاندې په 2022 کې د مئی په 11مه، 12مه او 13مه نیټه په بنو کې د ټولو پښتنو د ولسی استادو جرګه ترسره شوې وه او په هغه ګرین جرګه کې دا فیصله شوې وه چې د ضلعو، ډیویژنو او تحصیلونو په کچه دې هم جلا جلا جرګې وشي چې په لاندې کچه هم پښتنو ته د ورپېخو ستونزو په اړه بحثونه وشي او د حل لارې چارې یې ولټولې شي. او په ثوابۍ کې د مئی په دریمه نیټه رابللې شوې ولسی جرګه هم د هغې پریکړې په رڼا کې ترسره کیږي. په دغه اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا مرستيال مشر میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وایي،
پښتونخوا ملي عوامي پارټي د څو خبران د په بنو کې چې کومه د پښتنو یو تاریخي در ورځانه بلکې څلور ورځو ته بیا په اخر کې ورسه دا ډیره غټه لویه جرګه وشوه. دا هغه چې کومه اعلامیه و د هغه د عملي کولو لپاره په جنوبي پښتونخوا کې په هر ډیویژن په ستا باندې دوی جرګې وکړه. نو اوس دلته والانه په خیبر پښتونخوا کې کومه جرګه ده، دا به سبا په ثواب کې په افاق شادي حال کې سهار په 9 بجې پیل کیږي.
یاد دیوی چې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې پښتون ژغورنی غورزنګ د خیبر په ریګي کې هم یو پښتون قومي جرګه کړی و او په هغه جرګه کې د پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور او د صوبې گورنر پیسل کریم کونډي او د پښتونخوا د اسمبلی او د قومي اسمبلی زینو غړو هم ګډون کړی و. خو تر دې دمه نه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بنو د جرګې او نه د خیبر د ریګي د جرګې سپارښتنی عملي شوې دي. په دغه اړه مې په پیښور کې د خبریال او شینونکي سیف الاسلام سیفی نه پوښتنه وکړه. نو هغه په ځواب کې وویل چې د سیمې د امنیت، اقتصاد او وسایلو دا مسله دومره پیچلې ده چې صوبایي یا مرکزی حکومت یې هم په خپل سر نشي حل کولی، نو ځکه د جرګو په سپارښتنو عمل د ځنډ ښکار دی.
ګوري د پښتنو او د دې سیمو چې کم مسلې دي کنه، نو هغه خو بار بار په ایجنډا راوستلی شي او هغې ته ډېر زیات وخت ورکړی شي او مختلف مکاتب فکر او د سیاسي نظریات لرونکي خلک په هغې خبرو باندې راغونډ کړی شي، نو دې باندې خو څه اعتراض نه لري پکار. او د هغې تقاضا عزم دا لري دا سمره غټي مسلې چې ستونزې دي چې زیات نه زیات خلک په دې راجمه کړی شي. خو اصل مسله دا ده چې آیا دا جرګه سو اور نه جرګه ده یا د دې جرګو بیا نتایج سراوتی دي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال وایي د بنو د 2022م د دیارلس نکاتی جرګې د سپارښتنو عملي کولو لپاره به د جرګو او د خپل ګوند د نورو سیاسي هلو زلو د لارې خپل مبارزه جاری ساتي.
دا مشال رادیو
مشال رادیو ته وګرځي اوس راځو بلې موضوع ته. د خبرو ولسی وګړو د بیا په دوهمه نیټه مشال رادیو ته ویل چې هلته څو څو وارې خزو لپاره د کلی کچهری په نومو ځانګړي غونډې را جوړې شوې. خو د قبایلي روایت او کلتوري بندیزونو له وجې پکې په زیات شمیر کې خزو ګډون ونه کړ. دوی غوښتنه کړې چې دا سوې غونډو ته دی د سړو پر ځای خزینه چارواکي ولېږدول شي چې دا رنګ بغیر له څه زند پکې قبایلي خزي ګډون وکړي او خپل ستونزې او شکایتونه پکې شریک کړي. د خبر انتظامی چارواکي وایي چې دوی به په دې لړکې ګامونه پورته کړي او پر روان وخت کې به ورته خزي افسرانی ورولېږي. تفصیل د فرهاد شینواري په دې راپور کې.
د لنډ کوتلی او کونسلر اختر علي شینواري مشال ریډیو ته ویل چې د کلی کچهری په نوم غونډو کې د دې سیمې خزه د سړو اسیسټنټ کمشنرانو پر وړاندې خپل مسلې نشي بیانولای او په کار دی چې خزینه اسیسټنټ کمشنرانه ورته وګمارل شي.
کچره د سړی په ځای باندې زنانه دلته راځي او زنانه ورته خپل مشکلات بیانوي نو دا به ډیره زیاته بهتري ځکه چې لګد څنګه چې دلته اس ای چو زنانه راغلی دا او زنانه اور تخپل مشکلات بیانې هم دغه سي اسسټنټ کمشنر هم په کار دی چې زنانه اور ته مشکلات بیانې کدا سي چرته وشو او اسسټنټ کمشنر زنانه راتله نو امید لرم چې زنانه به ورته مشکلات خو صحیح توګه باندې بیانې او کوم دغه سي سړیو نو بیا بچلای کلی کچيري به مناقید کږي خو زنانه به ول نه راضي. اغه مشکلات چې د بنظیر انکم سپورتس دا کوم پروګرام چلای په دې سنټرو کې ډیر زیات مشکلات دی. بوګ د بجلی د سکول د ماشوم
د خبر زلی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر گل نواز مشال ریڈیو ته ویل چې په دې لړکه با پر روان وخت کې خزینه افسرانی ورلیګو او هغوی به ورته کلی کچهری لګوي چې ستونزې اوري.
تاسو دې کومې خبرې نشانه یو کا؟ بالکل جی، دا زمونږ په نوټس کې ده او زمونږ د ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن کوشش هم دا وی چې د زنانو کومې مسائل دي هغه زنانه چې کوم افیسرز دي زمونږ فیمیل افیسرز دي هغه ووري او دا غي د حل کوشش وکړي. ان شاء الله کوشش پکو چې زیات نه زیات فیمیل افیسر چې کم دي په کلی کچهری کې ناس وي او هغه خبري ووري.
د خیبر پختونخوا صوبای حکومت په وینا په ټولو ضلعو کې وخت په وخت باندې کلی کچهری په نوم غونډې تر سره کیږي چې پاغه کې د ټولو سرکاري دارو چارواکي موجود وي او ډیپټي کمشنر او مرستیال کمشنران پکې د ولس ستونزې اوري او په موقع د حل کې دوه لپاره ګامونه پورته کوي. همدارنګ په خیبر ضلع کې څو څو وار خزو لپاره هم کلی کچهری په نوم غونډې را جوړې شوې خو د کلتوري بندیزونو له وجې پکې د خزو شمیره ډیره کمه وه. په خیبر ضلع کې مدني فعالان وایي چې خزو لپاره داسې کلی کچهری را جوړول یو ښه پرمختګ دی خو پکار دی چې دوی لپاره ښځې افسرانې پکې وګمارل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګرځئ اوس راځو دې ته چې د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د صوبې تر ټولو غټ مبینه مالیاتي سکینډل د تحقیقاتو لپاره یې اړوند ادارو ته امر کړی دی. وایي په دې مبینه درغلي کې ککړو کسان سره به حساب کیږي. بلخوا اپوزیشن ګوندونه او پوهان وایي چې له شاوخوا 12 کالو راهیسې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت دی او دوی تل دا قسمه د احتساب ژمنې کړي خو تر دې دمه یې هیڅ نتیجه نه ده ورکړي. د برسیال کې دا چې اپوزیشن ګوندونه وایي د صوبې په مختلفو بینکونو کې له سرکاري اکاونټونو څخه شاوخوا 40 اربه روپۍ په غیر قانوني توګه وېشل شوي خو صوبایي حکومت وایي چې دغه پیسې د پخوانی لنډمهالي حکومت پر مهال وېشل شوي. نور تفصیل د شبیر مجان په دې راپور کې.
په ټولنیزو رسنیو او پاکستانی مطبوعاتو خپاره شوي راپورونه په ډاګه کوي چې په اپر کوهستان ولسوالۍ کې د ضلعي د حسابونو دفتر یا اکاونټ آفیس د سی این ډبلیو محکمې چارواکو او د یو بینک کارکوونکو او څنورو کسانو د یو جعلي تعمیراتي کمپنۍ سره یو ځای شوي او د څلوېښتو اربو روپونه سوا روپۍ په جعلي سرکاري چکو نوېستې دي او دا د پاکستان او د خیبر پختونخوا په غټو مالي سکینډلو کې شمېرل کیږي. د پاکستان تحریک انصاف مخالف ګوند وایي چې کوم ګوند د ولس پر لپسې درې وارې حکومت په دې ورکړي چې د صوبې نه به بډې رشوتونه او بدنواني ختم کړي او سرکاري محکمو نه به هم دا ناسور ختم کړي. نو دا هغوی په دور کې ریکارډ بدنواني روانې دي. په صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوند پاکستان مسلم لیگ نون زنانه غړي صوبې شاهد وایي چې یوازې دا یو کیس نه دی او دوی خپل تیر دوه اعلی وزیران او دغه شان یو شمېر وزیران په خپل په دې ویشتل دي چې ګني بدنواني او بډې رشوتونه کې ککړ دي. دوی تورو لګو چې موجوده حکومت کې هم یو شمېر داسې منصوبې دي چې هغه په ډاګه شوي دي خو اس عمل درآمد یا احتساب نه کوي.
اور دی اوس هم په خپل چې کله د 28 فبراير نه چې کله د دې دا ګورنمنت شروع شوه دی نو هم تاسو ګورئ چې دوی سونه کرپشن کوي په صوبه کې د 10% او 20% او پدی باندې پدی کې خبرې روانې دي. د میرټ او د حق او د دې خود سره خبرې نشته. لکه څنګه چې ابل ورځ ما په اسمبلی کې ویل چې د دې رینګ روډ چې د 10 سره روپۍ دي په نگران حکومت دې دا غي ټندر او شو پیسې ورته ورکړې شوې او چې د دوی حکومت رالو دوی هغه روپۍ دا ټولې او ایستلې شوې. انداسي په تیمرګر میډیکل کالج دی په هغه کې سلور ارب روپۍ تلې دي ساو د 2018-19 نه په برتیانې شوې دي چې سونه د پی ټی آی ایم پی ای دی ټول خپل خپلوان رشتہ داران بغیر د سټوډنټانو نه په کورونو باندې ناستې د نوکرۍ نه بغیر هغه چې کم دی تنخواګانې په کروڑاو کې اخلي تاسو دا غي بیلانس وګورئ. بیا د سلور ارب روپو هغه ته مشندرانی تلې دي الته مشندرانی نشته ډولونه پر دغه دي چې پټیانې پیناستې دي او دا غي دومره کټ کټ لاسونه دي چې د نی بو د دې پوری هم رسیدلې دي. په هر ځای کې یوازې د سلوي خراب روپو نه دي نه چې سونه بجټ شوه دی په دې صبح کې دا یو پروجیکټ د بی آر ډی شوه دی. تاسو ماته یو کټ پروجیکټ په دې دوه لسکالو کې خو هیڅ هاسپټلز راته خو هیڅ چا جوړ شوه دی یا دا ته داسې سبل صدا سي غټ هاي وی راته خو هیڅ یا د موټر وی راته خو هیڅ صدې صدا سي پکی جوړ پړي دي. د سوات موټر وی جوړ کړي دا هم د درې لاینونو په ځای دوه لاینونو کړي دي. تاسو ګورئ چې سونه اوس تاغي غا روډونه غا هر څه په داسې حالات کې غاده مخ کې چلي دي. نه
دا چې شنون کې څه نظر لري نو په خبر کې خبريال او شنون کې لحاظ لري وای چې د پاکستان تحریک انصاف کله مرکز کې هم حکومت وو نو هم دارن کې سونه رامغته شو خو له پاغه هم بیا عمل درآمد هغه شان ونه شو څنګه چې د دوی داوی دي. دوی وای دا سکندل مخصوص سیاسي مقاصد تر لاسه کول لپاره هم صوبه حکومت کارول شي.
تسلویخ تو اربو روپو د کوهستان کې د تعمیراتي کارونو دا سکندل بشکا پاکستان تحریک انصاف کمنګو ګورو نو سپیکر ورپسې د دې احتساب کمیټه دوه پدې باندې وزیر اعلی هم پدې باندې ریکشن غوښتو فیصله کړی دا خو ماته دی وخت کې دا مسله د پاکستان تحریک انصاف دلته د بډو رشوتونو یا د کرپشن نه زیاته د سیاسي ښکاری دا منصوبې په بنیادی تور باندې د محمود خان او د پرویز خټک د دور دی او دې وخت کې دوی هغه کسان راګیرول غواړي کوم چې دی وخت کې د وزیر اعلی د مخالف ډلې سره دی. څنګه راګیرول کیږي دا خو د تحقیقاتونو پس پتولګي خو آیا تحقیقات څوک کوي؟ کوم وفاقي حکومت کوي دا هغه بد تحقیقات او صدرای کاری او کوم صوبایي حکومت کوي دا هغه بد تحقیقات او صدرای کاری؟ سلويخ تر روپۍ د خیبر پختونخوا په شان دی وړي صوبې صرف په یو معمولي او سوز لوکي چې کوهستان ضلع او تویل کی او بټګرام سر په دغه ځایونو کې پروډونو کې په لګیدلې دي. دا ډېر لوی پنګره معلومات د ریکول پکار دی او په دې باندې خلک مخه تر وستل پکار دی. کغه پاکستان تحریک انصاف دی کدا غوی تعلق د بیوروکراسي سره دی او کدا غی تعلق د نور سیاسي جماعتونو سره دی. خو زه ګورم نه چې دا منصوبه به شروع شي دا منصوبه به د سیاسي مقاصد او د کم چې پلټنې دا د سیاسي مقاصد او د پاره استعمال کړی شي او پاکستان تحریک انصاف په دې وخت کې په تیر وختونو کې په داسې ډیرو شیزونو باندې کمپرمایزز کړی دي.
ولې په دې ونه چې کله د صوبایي حکومت وایان بیرستر محمد علي سیف سره سو سو وار د ټلیفون او بیا واتس اپ لپاره تماسونه ول نو خبره یا جواب یې رانه کړل. دا غیر مستمو د هغه مرستيال سره تماسونه ول نو هغه یو خبر پانه مشال لیډو سره شریک کړه چې تر مخه بیرستر محمد علي سیف دغه خبر پانه کې ویلي چې وزیر اعلی د بدنواني ضد ادارې او ټولو اړوند ادارو ته د شفافو پلیټونو ډاډ ورکول لپاره او سمدستي اقدام لارښوونه کړې ده. هغه ټینګار وکړ چې دا رهبر سره شوی سکندل یا مالی بدنواني کیس په هیڅ ډول د اوسنۍ حکومت سره تړاو نه لري ځکه چې دا مسله د دوی په وینا تیر حکومت په وخت کې رامنځته شوې وه او د بانکونو څخه د پیسو ایستل د نگران حکومت په دور کې ترسره شوی وو. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو سلاکار جاته کړه چې اوسنۍ حکومت د بدنواني مخنیوي لپاره سخت قوانین عملي کړي دي. د ټولو ککړ کسانو پر ضد به سخت قانوني ګامونه قدمونه پورته کول شي په شمول دغه ادارې چارواکو چې په دې کیس کې خکیل دي او هغه کسان چې په چا دغه لا ثابت شو نو د هغه مطابق پورته سزا ورکول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال رادیو ته غوښتې یو سره زوی بلی موضوع ته د اپریل په 10 نیټه په سواد کې د زری پونتون او زراعت او څنګ له خوا را جوړ شوی سیمینار کې د خبره مخ ته راغلی چې د موسمیاتي بدلون او زیاتې آبادی له وجې د کروندې ځمکه کم شوی. د سیمینار ګډونوال ویل چې له دې سره په سیمه کې د خوراک کمی رامسته شوی. دوی باید په غریزو سیمو کې اوسیدونکو کروندګرو ته د داسې فصلونو تخمونه او میوه بوټي ورکړل شي چې حاصلات یې ډیر وي. دغه راز د لړکي کروندګرو ته روزنه هم باید ورکړل شي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
د سواد په تاثیر کبل کنجو کې یو ورځنی سیمینار کې د زراعت پوهان ویل چې تیر دوه لسیزو راهیسې په آبادۍ کې زیاتوالی او د کلایمیټ چینج یعنی موسمونو بدلون له وجې ملکن ډیویژن او خصوصا سواد کې فصلونو او میوه باغونو ته تر 30% پورې زیان رسیدلی او دغه کې کمی راغلی. سواد کې د سیوانو باغونه په ختمېدو دي، غنم او جوار هم کم کیږي. د زراعت محکمې بر سواد مشر افتخار احمد وایي چې ملکن ډیویژن کې 55% سیمه غرونه دي او دغه کې زیاتره وچ دي او یا پرې واخه ولاړ دي. دا کارول پکار دی.
زمونږ آبادی دومره سیوا شوی ده چې زمونږ اگریکلچر لینڈ چې دی هغه ټول آبادی ونیو. نو دی وجینا اوس په مونږ شفټ کیږو مونټین ته یا غرونو ته. نو په دې کې زمونږ د ټول اولنې فوکس دا دی چې مونږ داسې زراعت په دې کې انټروډیوس کو چې دا هغه سره زمونږ د غرونو هغه کم سخت چې دی هغه هم ډیسټرب نشي، زمونږ انوایرمنټ یا ماحول ته چې دی تم نقصان نه رسی، زمونږ فارست چې دی هغه هم ډیسټرب نشي.
د سواد زراعت پوهنتون خود ان کے افتخار عزیز وای چې د زراعت پوهانو په دا اړه تحقیق کړي او دوی حکومت ته داسې تجویزونه ورکوي چې کوم غرونه شاړ دي، سیلابونو متاثر کړي، دغه باندې فصل لګول لپاره کومې طریقې پکار دي او حکومت ته پالیسي جوړولو کې مرسته هم ورکوي.
زمونږ زریز مکه په ستري قوانين بچ کړئ شي او د اغې د لپاره مونږ چوګینن را جمع شو یو. نو ان شاء الله د دې به یو فروټفل او یو ډیر مفید دغه مونږ ته مخه تراشي او ان شاء الله مونږ اګریکلچر پالیسي چې دا نو په اغې کې به د خیر سره داسې یو زیات ورسو چې زمونږ ټوټل زمکه کپ اغه کمې دي او کډيري دي نو هغه به د سیلاب نه هم بچ کو او کم زمونږ پاپولیشن گروت ته هغه به مونږ ان شاء الله دغه سره برابر.
د سواد زراعت او پوهنتون د فصلونو خصمانه شعبې مشر پرمان وای چې ورځ تر بل سواد کې د کروندې ځمکه په کې بيدو دي. ترقیاتي کارونو له وجې آبادیانې زیاتېږي نو دوی دغه فکر کوي چې د کروندې لپاره نوي ځایونه وګوري.
اوس خاص کر تاسو توجه د اړخ تر اغواړم چې دا کوم څنګه زموږ د یو ملګری وای چې کله نوې ایکسپریس وی جوړیږي نو د دې د لاندې به خدای خبر چې 100,000 اکړه ځمکه راځي او دا باغ ځمکه راځي چې په کوم باندې مونږ پیاز ټماټر مټر او اوګو دا سیزونه کرو. نو کدا مسلې ونمو بزان ځان لسغم کو د کم نور زمکه بسغم کو شړ زمکه بسنګ آبادو. نو دا پالیسی دا غید په حواله سره دا چې د لوی افاده د سواد خلکو ته دا.
سیمینار کې برخه غستون کې د مټي کروندګرو اتحادي مشر شریف خان وای چې خپل رائے ورکړه کچري حکومت د کروندګرو سره مرستي وکړي نو او یا پیسه تسمه باندې نوې فصلونه او باغونه لګي دی شي.
پرسنل لازم په خپل خبره 60-70% د سیسمک دي چې باغې کې جنگلات نشته هغه سي شړې پرتی دي او معمولی لګ خدمت غواړي چې لګي سړې پټي جوړ کې او لګ مهنت پکيو کې نه دقت نه به ان شاء الله هغه مدن زیات ورکې پای کې چې زيتون باغونه دی لګول شروع کړل هغه پکې ولګي د غشان شلتالو یا څومره فروټ یا لچ شو هر څه شو دا پکې ډېر خکېږي غوزان پکې کېږي پیکان کېږي نو په دې باندې دوی کار شروع کړل ان شاء الله دې باندې به ان شاء الله ډېر زر ځمیدار خود کپیل شي.
سیمینار کې د سیمه مشرانو د زراعت پوهانو ویل چې دغه ستونزې او تجهیزونه به حکومتي چارواکو عوامي نمائندګانو ته وړي او هڅه کوي چې سیمه کې د کروندې لپاره نوې ځمکه تیار کړي او لسته روزګار هم برابر کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستا سلا سرسای لا زیات اسان شي. خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.